أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة بقرة يوصل وأبيعهم آيات ده آيات كريمة یعنی دغه یو سل او اویایم آیات د هغه آیاتونو د جملې څخه ګڼل کیږي چې هغه په قران کریم کې د ډېر غټ مفهومونو څښتنان آیاتونه دي. جامع الکلم مرتوی، یعنی داسې الفاظ، داسې وینا چې ډېر مفهومونه په ډېرو لنډو الفاظو کې رانغښتل شوي وي او اعجاز پکښې دی. په دې آیات کریمه کې زیاد مفهومونه، زیاد احکام په یو آیات کې رانغښتل شوي دي. یعنی دا چې په دغه آیات کریمه کې شپاړس احکام بیان شوي دي او هر حکم یې پسته پسته کتاب خبرې دي او پر هر حکم باندې یې مستقل کتابونه لیکل شوي دي، بلکې یو کتاب نه، پر هر حکم باندې بیل ډېر کتابونه لیکل شوي دي. نو د دغه آیات کریمه په ویلو او یادولو سره یو مؤمن مسلمان ته د علم یو غټه برخه وربخښل کیږي. که چیرې یو مؤمن مسلمان دغه آیات یاد کړي، په مفهوم باندې یې ځان پوه کړي، نو د دین یوه لویه برخه به یې یاد کړي. خیر، خو دغه اجزا به یې وڅېړو. اول راځو د دې آیات کریمه شان نزول ته او بیا یې مفهوم وایو، ورپسې یې ترجمه کوو. د دې آیات کریمه شان نزول داسې و چې یهودیانو او نصرانیانو، یهودیانو دعوه کول چې موږ د تورات د دین پیروان یو، یعنی تورات زموږ کتاب دی او د موسی علیه السلام د دین پیروان یو، او تورات چې د الله د لوري څخه موږ ته رالېږل شوی دی هغه احکام و عمل کوو. او نصاراو بیا ادعا کول چې موږ د حضرت عیسی علیه السلام د دین پیروان یو، انجیل کتاب مشترک ورسوی دی او موږ د انجیل په احکامو باندې عمل کوو. یهودیانو و بیت المقدس ته لمونځ کاوه، یعنی خپله قبله یې بیت المقدس ګرځولی و، مخ یې و طرف ته د لمر لوېده طرف کاوه. د دې څخه بیت المقدس مغرب طرف ته و، یعنی لمر لوېده طرف ته و. نو دوی به د عبادت کولو پر مهال باندې هم خپل مخونه د لمر لوېده طرف ته کول. او نصاراو بیا د عبادت پر مهال باندې مخونه المرخاته طرف ته کول، یعنی مطلع الشمس ته لمونځ کاوه، سجده یې لګول. نو دوی په خپلو منځو کې ډېر سخت په اختلاف کې واقع شول. یهودیانو به ویل چې موږ پر حق روان یو و صحیح طرف ته مو مخام کړي دي، عبادت صحیح طرف ته کوو. نصاراو به ویل چې یا زموږ مذهب حق دی، زموږ دین حق دی او زموږ ښه دین دی، موږ دا یو و مغرب طرف ته سجده کوو. یهودیانو به د مغرب طرف ته شوال ادعا کول او نصاراو به د مشرق طرف ته شوال ادعا کول،
نو جنگونه به یو سره مخالفتونه به ویل یو به ویل چې زموږ قبله ښه قبله ده بل به ویل زموږ قبله ښه قبله ده بل به هغه بلې ډلې ته ویل چې ستاسو دین باطل دی زموږ دین حق دی هغه طرف بیا دې ته بل رقم ویل چې یا زموږ دین حق دی دا اختلافونه و جنجالونه د یهودو د نصاراو په منځ کې موجود وه او پر مسلمانانو به هم انتقادونه کول چې دا بیا نوی دین پیدا شوی دی دا نه دی حق دی تا خبری به هم کېدلې الله جل جلاله د آیات کریمه نازل په دې آیات کریمه کې و ټول خلقو ته وښودل چې نیکی او حقیقت شوالی دا د دې څخه عبارت نه دی چې قبله یا د مشرق طرف ته ده یا د مغرب طرف ته که څوک مشرق طرف ته سجده کوي او که څوک مغرب طرف ته سجده کوي نیکی د قبله په دې طرف او یا په دې طرف کې نه ده بلکې اصل نیکی الله جل جلاله په څو لنډو الفاظو کې راونغښتل چې هغه حقیقت ته انسانان وصل کړل د دنیا او د آخرت ټولې کامیابۍ یې په ډېرو لنډو الفاظو کې راونغښتلې او انسانانو ته یې وویل چې تاسو که د دنیا او د آخرت سعادت غواړئ تاسو که د دنیا او د آخرت کامیابی غواړي او اصل نیکی ته وصل کېدل غواړي جنت غواړي د تکلیفونو څخه ځان خلاصول غواړي نیکی دا شي بیان یې په آیت کریمه کې راځي اصل نیکی دا نه ده چې تا مخ و قبلې طرف ته ګرځولې دي و زما قبله ښه ده بل و زما قبله ښه ده که چیرې ستا قبله مشرق طرف ته وي او اعمال دې بد وي ته بد یې او که دې قبله مغرب طرف انتخاب کړې وي اعمال دې بد وي ته نه یاسه ته بد یې و دا خبرې مناسبې نه دغه شان نزول د دې آیات کریمه و تفسیر قرطبي رحمه الله لیکلي دي د حضرت قتاده په روایت باندې چې د دې آیات کریمه شان نزول داسې و چې یو سړی راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله نیکي څه شي ده زه څه شي وکړم چې زه نیک انسان جوړ شم زه کوم عمل وکړم چې د دنیا او د آخرت سعادت مې په برخه شي دا ډېر ګران سوال دی د دې سوال جواب د هر چا سره نه وي یو سړی د چا څه سوال کوي وایي الله د سړي څخه څنګه راضي کېږي اوس نو یو انسان چې دا فکر کوي چې الله د سړي څخه راضي کېږي دا ټول شیان چې ورته رانغاړي او دا د دین ټول احکام ورته ښیي ټول عبادات ورته ښیي دا په ساتو ساتو چې خبرې ورته وایي چې لا یې هم نومونه نسي ورته یادولی دا کار به کوي دا به کوي دا به کوي دا به کوي دا ګرد کارونه چې دې وکړل نو ته ښه سړی او الله درڅخه راضي دی الله جل جلاله د دې ګران سوال د جواب لپاره د آیات کریمه نازل کړي په ډېرو لنډو الفاظو باندې سعادت ونه کې وښود که څوک ستاسو پوښتنه وکړي چې کوم عمل سړی ترسره کړي نو ښه سړی جوړېدلی شي ته دغه آیات کریمه جواب ورته وایه که چیرې ستا په زړه کې یو وخت شیطان ګناه واچوي ته دغه آیات کریمه راپر زړه کړه د دین ټول احکام به دې سترګو ته ودرېږي او دا به درته معلوم شي چې دین د دغه شیانو څخه عبارت دی یو وار به تورې ترجمه ووایو بیا به وروسته که مفهوم او پر خلاصه باندې څه خبرې وي هغه کس پوښتنه کړې ده چې یا رسول الله نیکي عبارت ته څه شي څخه ده الله جل جلاله آیات نازل کړی دي نیکی یې ښوولې ده او همدا ډول یې پر یهودیانو پر نصاراو رد کړی دي چې نیکی د دې څخه عبارت نه ده چې ته د مشرق طرف ته مخ واړې یا د مغرب طرف ته بلکې الله جل جلاله فرمایي وَإِلَيْسَ نَدَ الْبِرِّ نِكِي أَنْدَاتُ وَلُّوْ چِتَاسُهُ گِرْزَوِي وُجُوهَكُمْ مُخَانْخَلْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَتَرَبْتَ دَ الْمَرْخَادَ وَالْمَغْرِبِ أَوْ تَرَبْتَ دَ الْمَرْبِدَ نیکی د عبارت د دې څخه نه ده چې تاسو مخونه د لمر خاته طرف ته وګرځوئ یا د لمر لوېده طرف ته وګرځوئ ولیکن دون خبره ده البر نیکی چې ده من ده هغه چا ده آمن بالله آمن چې ایمان راوړي بالله پر الله جل جلاله باندې دا یو مهمه خبره ده په دې آیت کریمه کې ولیکن دون خبره ده البر نیکی چې ده من ده هغه چا ده آمن چې ایمان راوړي بالله پر الله جل جلاله باندې پر الله باندې ایمان راوړل دا یو موضوع ده والیوم الاخر او ایمان د اخرت پر ورځ باندې راوړي یعنی تر مړینې وروسته چې بیا ژوندون دی د اخرت پر ورځ چې جنت دی دوزخ دی حساب و کتاب دی طول و ترازو دی د حشر میدان دی دا په یوم الاخره یعنی د قیامت د ورځې موضوعات دی پر دې باندې ایمان راوړي دا دوه موضوع والملائکتی او ایمان پر ملائکو دا اللہ جل جلالہو راوری چی ملائکی دا اللہ جل جلالہو یو خاص مخلوق دی اللہ دا نور پیدا کردی دی دا ملائکی نناری ندی نشزی ندی بلکی دا اللہ جل جلالہو نا فرمانی یو رب دسترگو نکی او شمیر ایوی خیر دی چی پا عقل نکش وزی یوازی اللہ تشمیر معلوم دی او پدی کی مقرب ملائکی ہمستا دا چې څوک ایمان پر ملائکه باندې راوړي دا درېمه موضوع ده. والکتاب او د الله جل جلاله پر کتابونو باندې ایمان راوړي. کم احکام چې د الله عز وجل د لوري څخه رالېږل شوي دي په آسماني کتابو کې پر هغو ټولو ایمان راوړي. آسماني کتابونه ډېر دي. څلور مشهور کتابونه دي، تورات دي، انجیل دي، زبور دي، قرآن کریم دي، او همدا ډول صحیفه پر ابراهیم علیه السلام هم نازل شوي دي، پر آدم علیه السلام هم نازل شوي دي، پر شش علیه السلام هم نازل شوي دي. سل صحیفه دي پر دې ټولو باندې ایمان راوړل خو عمل یوازې په قرآن کول دا څلورمه موضوع ده. والنبیین او ایمان پر انبیاء و علیهم السلام باندې راوړي. یو لک سدر بی زر زیادو کم پکشه انبیاء و رسولان اللہ دا بشریت دا تعلیم لپارا راست بودی دی، دا بشریت دا ذهن خلاصولو لپارا و طول انسانانو تا دا حق لاری معلومولو او شودولو لپارا را لیزن سوی دی. تا غا یو لک سدر بی زر انبیاء طول منل او پرده بانی ایمان را ولن و دا که دا لرن چیز ما پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم دی او ده هم دغه پیغمبر د دین پیروان یم زه او دا وروستی پیغمبر دا څلورمه موضوع. او پنځمه موضوع دا ده و آت المال او ورکړه د مال وکي علی حبه پر محبت خپل باندې. و آت المال علی حبه او خپل مال په خپله خوشي او په خپله خوشحالي باندې وله ورکړي. په دغه کې علماو خبره کړې ده، ځینې وایي چې د دې مال څخه د زکات مال مراد دی، چې یو څوک چاته زکات وله ورکوي د خپل اخلاص په وجه باندې، د ریا دپاره وله ور نه کړي بلکې خپلو د غاړو خلاصولو لپاره او د مسکینانو د احتیاجاتو د پروالي لپاره مال وله ورکړي. نو زکات یو بله مستقله موضوع ده. ځینو علماو ویلي دي چې د دې څخه صدقه مراد ده او زکات نه دی مراد، ځکه د زکات لفظ خپله په دغه آیات کریمه کې یادی شي، نو د دې څخه صدقه مراده. نو د دغه آیات کریمه او د ځینو نورو آیاتو څخه علماو ثابته کړې ده چې پر هر مؤمن مسلمان باندې د هغه فرضي زکات بغیر نور صدقات الله د رضا لپاره هم لازمه ده. حتی که چیرې د مسلمانانو څخه ځینې بندیان ونیول شي او د کافرانو په لاس کې وي او هغه بندیان په پیسو رایله کیږي، پر دا ټولو مسلمانانو باندې فرض ده، فرض چې دغه بندیان به رایله کړي تر داسې اندازې پورې چې د دغه مسلمانانو ټوله مال په کښې مفنی کیږي، لا به یې هم دغه خپل بندیان را خلاصوي. دا خو هغه حالت دی چې ضرورت دی، او د ضرورت بغیره په بل آیات کریمه کې الله فرمایي وفي اموالکم حق للسائل والمحروم، ستاسو په مالونو کښې د سائل سوال کوونکي او غوښتونکي لپاره، او همدا ډول هغه کس چې د مال څخه بې برخې وي ضرورت لري د هغو حق شته چې تاسو د خپلو مالونو څخه یوه برخه وله ورکړي. او همدا ډول ډېر آیاتونه الله د تشویق لپاره فرمایي من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا او كما قال الله تعالى څوک داسې شته چې هغه الله ته قرض حسن وله ورکړي، په قرض پیسې وله ورکړي. الله خو په قرض باندې پیسې نه غواړي. د الله عز وجل سره قرض حسن دا دی چې ته مال صدقه کړه، د الله عز وجل و محتاجو مسکینانو بندگانو ته مالونه وله ورکړه، الله ته دې په پور پیسې وله ورکړلې، الله بیا هغه پیسې نه درله درکړي بلکې څو چنده الله پیسې درله درکړي. نو دغه صدقه چې څوک وي علی حبه د خپل زړه د اخلاص او د خپل زړه د مینې په وجه باندې وله ورکړي، که د ریا لپاره یې هغه هم داسې نه دی، ځکه تا د خپل زړه پر اخلاص نه دی ورکړی، د خلکو دپاره دی ورکړی. او که چیرې څوک په زوره د څه واخلي هغه هم نه دی، که بې ضرورته مال وله ورکړي دا هم نه دی. زموږ په ټولنه کې داسې رواج دی چې کله خیرات کوي نو یو شی چې د خوانه چپ شي وایي زه دا د یو مسکین ته به یې وله ورکړم، دا نه، دا علی حبه نه دی، زکه دا ستا ضرورت نسته دیته بلکی علا حبه دادی صدره مسفاره په شروع کې الله فرمایي
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
تاسو به تر هغه وخته پورې نیکۍ ته وصل نسی تر څو داسې مال خیرات نکړي چې ستاسو خپله خوښ وي تاسو ته ډېر محبوب ترین مال وي نو ته که چیرې خپل مال چې ستا هم ورسره محبت وي بهترین مال دې وي د خپل زړه پر مرزا باندې نه د ریا دپاره نه د خلکو لپاره او نه د زور په وجه باندې تو الله سره خبر یاست چې مال ولور کې دا هم شپږمه خبره ده دا نیکي ده دا یې شپږمه خبره ذوی القربا او دغه مال چې ته ولور کې وقربانو ته یې ولور کې دا ذوی القربا وقربانو ته مال ورکول دا وسیله رحمي ته اشاره ده صله رحمي د قربانو سره کول دا یوه ډېره اوږده او مستقله موضوع ده صله رحمي پر هر مسلمان باندې لازمه ده چې اتمن به د قربانو ضرورتونو د پوروالي لپاره پوښتنه باندې کول او هغوی لیدل دا یوه مهمه خبره ده او الله جل جلاله د بدو خلکو په احکامو کې او د بدو خلکو په صفاتو کې یوه خبره دا کړې ده چې هغه قطعه د صله رحمي کې نو دا ډېر تفصیل ته ضرورت لري خو دلته یوازې نوم یادوو او اتمه موضوع دا ده ول یتامه او دغه مالونه ورکوي یتیمانو ته په دې باندې اشاره ده ودې ته چې یتیمانو باندې یتیمانو سرپرستی کول او د یتیمانو پر سر لاس تېرول او د یتیمانو سره محبت کول د یتیمانو ضرورتونه پوره کول دا هم د اسلام د احکامو څخه یو مهم حکم دی ځکه په یو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه د دې مبارکې ګوتې داسې ونیوې انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه زه او هغه کس چې د یتیم کفالت کوي داسې وي لکه دغه دوې ګوتې په جنت دا دوې ګوتې خو سره مښتې دي زه او هغه کس هم حتما یقینا په جنت کې دغه سره موجود وي نو دا هم یو مهمه موضوع ده نیکې دا ده چې څوک مال د خپل محبت په وجه باندې و یتیمانو ته ولا ورکړي دا اتمه موضوع ده نهمه موضوع دا ده والمساکین او یو کس د خپل محبت او د خپل رضا په صورت کې و مسکینانو ته مالونه ولا ورکړي تر داسې اندازې پورې وایي که چیرې پر مسلمانانو باندې یو عام تکلیف رالی مثلا زلزله راله او ډېر خلک پکښې ووژل شول بې کوره شول توفان باندې رالی وبا مرض باندې ګډ شو پر دغه شتمنو خلکو باندې واجب ده چې د زکات بلابود پیسې به هم دغه نورو مسکینانو ته ولا ورکړي دغه خپل مسکینان مسلمانان ورونه دا به د دغه تکلیفونو څخه راباسي سرپناه به ورته پیدا کړي او کوم کسان چې په دغه زلزله کې مسلمانان وي شهیدان شوي د هغو د اولادونو د کفالت لپاره به پیسې ولا ورکړي کوم کسان چې بې وزلي وي وږي وي د هغو د خوراک برابرولو لپاره به پیسې مصرفوي دا باندې واجب ده لازمه ده دا د دې کار نه دی که چا خیر وکړي وکړي که نه وکړي نه وکړي د مسلمانانو په منځ کې چې دغسې عام تکلیف رامنځته شي پر د نورو مسلمانانو باندې حفاظت واجب دی دا نهمه موضوع وه او لسمه موضوع دا ده وابن السبيل او خپل مال د خپل رضا په صورت کې د خپل محبت په صورت کې مسافر ته ولور کې مسافران دا هم حق لري امر د شریعت حکم دی کچیر مسافر یو کلی تراشی الت بازار نیوی دکانونه نیوی پر دا محل والا باندې افراط واجب دی کچیر بازار موجود وی بیا واجب ندی او که بازار نیوی سارا وی یو کلی ته مسافر راشی نو فراقه پر دغه کلی والا باندې واجب دا لسم حکم والسائلین او دغه مال د خپل محبت په وجه باندې سوال کوونکو ته ولا ورکی دغه سوال کوونکی دا لسم حکم دی په آیات کریمه کې راځي الله عز وجل فرمایي و اما السائل فلا تنهر کله چې سائل د تو درې شي سوالګر د تو درې ترټایمه یو شی ولا ورکوا اگر چې ارز رقم سوال دروي که غني وي که مسکین وي که ضرورت ولای که بې ضرورت او بې ضرورت وي تا ته د هغه ترټل جایز نه دي بلکې کله چې سائل درته ودرېدي یو څه وله ورکوه که دې هېڅ نه زړه کېدل نه فقط په ښو الفاظو خو جواب وله ورکوه البته که چا سوال داسې شي لپاره سوال کاوه چې هغه معصیت و ګناه وه لکه ځینې روینان چې سوال کوي فقر کوي او دغه اپین دی که چشته داس کوي فقر کوي دغه اپین چې دی رانیسي یا دغه هیروین چې دی رانیسي دا معصیت دی ګناه ده دغه د ده د ژوند تباهي او بربادي ده نو د دغه لپاره مرسته مه ورسره کوئ کومک مه ورسره کوئ که درته معلومه شول چې دغه کس هیروین په دا پیسو رانیسي او منشیات رانیسي نو بیا پیسې مه وله ورکوئ که څه هم سوال درته وکړي او دا نور مسکینان هر رقم سایل چې درته ودرېدي یو شی وله ورکوه که څه هم لږ وي که دې هېڅ شی نه ورکوئ نو یو ډېر ښایسته جواب خو ورته وایه او خطن لغازی خبری مو ورته کوه زورون کی خبری مو ورته کوه زړه ما ازاره و دا د اسلام یو مهم حکم دی او وفر رقاب او مال مصرفی د مریانو په آزادولو کی مریان هو په قام موجود و اوس نسته د مریان آزادول دا اصلا په تیره زمانه کې چې کله مریان موجود و مریای به درې ډوله مریای و یو مکاتب مریای و یو مدبر مریای و یو مطلق مریای و مطلق مرای خو بنه چار انیول او خپل ضرورتونه به په پوره کول ار کله چې به خاص سوال خرڅواله شي او مکاتب مرای بیا دې ته ویل کېدل چې دا مالک به عمرې ته وویل چې زه به تاسو اجازه وکم ته ولار څه ته مارا نیولې پر تای بي سي ول ور کړې دي دا مرایان به اکثره په جهاد کې به نیول کېدل کافران به ځینې به بیا بیرته مسلمانان سره ځینې به لا کافران و د مسلمانانو د کورونو خدمتونه به یې کول خیر خو په هر صورت ته دغه مرئی مالک و مرئی ته ووایي وایي زه به تاسو اجازه درکړم ته ولاړ شه پیسې وګټه ما ته دغه نه عادت پیسې را وګټه زه به ته آزاد دغه مرئی نو بیا ځي کوشش کوي تکلیفونه پر ځان باندې تېروي پیسې پیدا کوي او هغه پیسې بیا راوړي د خپل مالک ته ولورکي د دې لپاره چې ځان آزاد کړي دغسې مرئی چې مکاتب وي د خپلې غاړې خلاصولو لپاره پیسې ګټي دغه کس ته پیسې ورکول ثواب لري زکات ورکول ثواب لري نو دغه کسانو ته ته د زکات او د فرضي پیسو بلابود چې څه پیسې ولا ورکړي دا یوه اهمه خبره ځکه اسلام چې دی هغه د انسانیت او د بشریت ډېر احترام لري داسې نه دی چې د بشر حقوق اسلام تر پښو لاندې کوي د دغه بشر د حقوقو یا د بشر د حقوقو فعالین او فعالونکي چې ځانونه بولي یا د بشر د حقوقو نړیواله اداره هغه ډېر غټ انتراض پر مسلمانانو باندې یو دغه د مرئیتوب موضوع کوي وایي د اسلام په اصولو کې مرئیتوب شته او مرئیتوب دا د بشر د حقوقو خلاف خبره ده مسلمانان داسې عادت لري کله چې د چا سره وجنګېږي د جنګ پر مهال چې اسیران ونیسي کافران هغه را اخلي د کورونو خادمان یې ګرځي بیا لکه حیوانان یو پر بل یې خرڅوي دا د بشر د حقوقو خلاف خبره ده حال دا چې د اسلام دغه حکم دا د بشر د حقوقو خلاف کار نه دی مسلمانان چې کله په جنګ کې اسیران ونیسي هغه راولي او په کورونو کې خدمتونه پکوي او د ژوند د حقوقو یې برخې کړي وي د نکاح حق نه لري د خپل کور حق نه لري د خپل مال و د مالکیتلو حق نه لري پر خپل سر د تلو حق نه لري د اولادو حق نه لري دا اگر د بیا هم د انسان د بشر ده د بشر حقوق تر پښو لاندې کېدل نه دي ځکه که یو څوک هغه حقیقت اصلي مفهوم ته وصل شي نو بیا به دا ورته معلومه شي چې دا د بشر د حقوقو تر پښو لاندې کېدل نه بلکې دا اصلا د بشر حقوق برپایه کېدل ولې رابسلر به وڅو موږ او تاسو ټول عقیده لرو چې د اسلام دین حق دین دی د دا دین په حقوالو کې هېڅ شک نشته هر څه دینونه چې پر دې دین مخکې راغلي دي یو دین چې برالي هغه زوړ دین به نسخه کړي ابل دین چې برالي ابل دین به نسخه کړي د اسلام دین هغه تر ټولو وروستی دین دی دغه دین هغه پخواني ټول دینونه نسخه کړل دا حق دین دی پاک دین دی او دا دین به تر قیامت پورې پاتې نو مسلمانان چې کله د خپل دین د پرمختګ لپاره چیرې د چا سره جهاد کوي او د جهاد په صورت کې نو حتماً هغه طرف دی ولي دی هغه خلک ولي هغه دی وژني دی هغه وژني سره دشمنان دي یو د بل په قتل پسې دي نو کله چې دغه کسان ونیول سول دغه کسان چې مسلمانانو ته په لاس ورل دا کوم کسان دي دا هغه کسان دي چې د مسلمانانو د وژلو لپاره راوتلي وو دا هغه کسان دي چې د مسلمانانو د وینو تویولو لپاره راوتلي وو دا هغه کسان دي چې د مسلمانانو د مملکتو د لاندې کولو لپاره راغلي وو نو دا هغه کسان دي چې د مسلمانانو دشمنان وو نو مسلمانانو ته خپل دشمنان په لاس ورغلل
نو دلته درې لارې دي. یوه لاره دا ده چې مسلمانان د خپل دښمنان راواخلي ویې وژني، سرونه ورپري کړي. څونه تاسو زموږ دښمنان واست، زموږ د وژلو لپاره راوتلي واست، زموږ د تباه کولو د بربادولو لپاره راوتلي واست، موږ تاسو ونیولاست، نو اوس تاسو وژنو. بله لاره دا ده چې ژوندي یې پرېږدي. نو اوس د دغه بشر د حقوقو والا څخه موږ پوښتنه کوو چې آیا دغه بندیان چې ژوندي پرېږدي دا لاره به حقیقت وي او د بشر د حقوقو پالل وي، او که یې ووژني دا لاره به یې د بشر د حقوقو پالل وي؟ ښکاره خبره ده چې ژوندي یې پرېږدي او د دغه ژوندي پرېښولو په صورت کې د بشر حقوق تطبیقیږي، او که یې ووژني د بشر حقوق یې تر پښو لاندې کېږي. مسلمانانو چې کله دا بندیان ونیول، اسلام هدایت ورته کړي، وایي د بشر احترام وساته، وژنه یې مه، که څه هم ستا دښمن دی، ستا د وژلو لپاره راغلی و، ستا د وینو تویولو لپاره راغلی و، ستا د آلو د اولاد د تباه کولو لپاره راغلی و، وژنه یې مه، ژوندی یې پرېږده. نو اوس مسلمانانو د بشر حقوق تر پښو لاندې کړل او که برپا یې کړل. بیا چې دغه کسان دې ونیوله، د دغه کسانو بیا دوې لارې دي چې ژوندي دې پرېښول. یوه لاره یې دا ده چې دستې ایله کړه، ځي ورته ولاړ شه خپلو کورو ته، که څه هم زموږ د وژلو لپاره راغلي یاست، که څه هم زموږ د تباه کولو بربادولو لپاره راغلي یاست، خو زموږ د اسلام یو مبارک دین دی، یو رحم لرونکی دین دی. زموږ د اسلام دین دا هدایت کوي، وایي دغه ظالمان چې دې ونیول ژوندي یې پرېږده، وژنه یې مه، موږ تاسو ژوندي پرېښولاست. اما لیکن دوی لارې دي، یوه لاره دا ده چې دستي ورته ولاړ شه، ځي په مخه مشه، بله لاره دا ده چې دا کسان دې ونیول، دا د الله مخلوق دی، دا د الله بندگان دي، د الله عز وجل په حکم باندې احسان ورسره وکړه، وژنه یې مه، یو احسان بل دا ورسره وکړه، اصلاح یې کړه، بیا یې ایله کړه. اوس به نو کومه لاره شي چې یو وار اصلاح شي، بیا ایله شي دا لاره ویې شي. که چیرې ونیول شي دستي ایله شي، نو دا خلک گمراهان دي، اوس هم پر گمراهۍ باندې پاتې دي. نن الله نجات ورکړي، په بله کډه کې بیا ځان وژني، په بله کډه کې بیا ځي نور خلک ورسره په جنګ کې ویشتل کېږي، وژل کېږي، سرونه یې پرې کېږي. د اسلام دین دا ورته وایي، وایي دغه خلک چې دې ونیول ژوندي یې پرېږده، د ژوندي پرېښولو څخه وروسته د هغسې یې مه ایله کوه چټل، اصلاح یې کوي، بیا یې ایله کړه. نو دغه د بشر د حقوقو فعالینو څخه بیا پوښتنه کېږي چې مسلمانان خو دا خلک ژوندي پرېښول، د بشر حق یې برپایه کړي، بیا یې نور محبت ورسره وکړي، هغه د دوی د وژلو لپاره راغلي ول، خو د مسلمانانو دین دا هدایت مسلمانانو ته وکړي چې یا سره د دې چې ستاسو دښمنان و، تاسو نور احسان هم ورسره وکړي، احسان یې دا دی چې اصلاح یې کړي، په حقیقت یې پوه کړي، بیا یې ایله د اسلام دین و مسلمانانو ته هدایت کړي، وایي دا کسان مریان وګرځوي، په کورونو کې خپل خدمت په وکړي، تاسو ښه سلوک ورسره وکړي، احسان ورسره وکړي، وهي وټکوي یې مه، تاسو هغه خپل ښه اخلاق دی ته وښیاست، خپل فاملي ژوند دی ته وښیاست، د مسلمانانو سره یو د بل خپل برخورد وښیاست، دوی ته هدایت وکړي، دوی ته لارې وښیاست. بل رقم نه ایستل کېږي، دا کسان چې په کورو کې سي، د کور په کارو په فاملي ژوندو کې ګډون پیدا کړي، د مسلمانانو په هر شي ځان خبر کړي، او د مسلمانانو د اسلام هغه هدایت وویني، خود به خود د خلکو د اسلام د دین سره محبت پیدا کېږي، حق ته وصل کېږي. کله حق ته وصل شول، بیا نو د مرئی په ازادولو کې څومره ډېر ثواب دی، سره د دې چې مسلمان په پیسو رانیول دي، دومره ډېر ثواب دی. که چیرې یو چا غیوار روژه فرضي خوړلې وي، خصتاً شپېته روژې به نیسي، که مرئی آزاد کړي مې غاړې ته خلاصېږي، شپېته روژې مه نیسه مرئی آزاد. او که چیرې ته داسې دې کړي وي چې قسم دې اخیستې درې روژې نه شې نیولی، لس مسکینانو ته خوراکه نه شې ورکولی، مرئی آزاد، په کفارت الجهار کې مرئی آزادېږي. دا د اسلام دین هدایت ته ورته کړي، وایي خپل دښمن ونیسه، معاف یې کړه، وژنه یې مه، او خالي لاس یې مه ایله کوه، احسان دا ورسره وکړه، اصلاح یې کړه، بیا یې ایله کړه. دلته الله جل جلاله په سری الفاظو باندې د دین په احکامو کې یو مهم حکم دا ورښوولی دی، وفر رقاب، هغه کسان چې خپل مالونه د خلکو د گردنونو د خلاصولو کې پیسې مصرفوي، دا نیک انسانان دي، دا نیکي ده. ګورئ، دا هغه کسان دي چې مسلمانانو د وژلو لپاره راغلي وه، الله عز وجل مسلمانانو ته په سری الفاظو وایي، وفر رقاب، مال مصرف کا، که نیکي غواړې، دغه دښمنان چې ستا دي ژوندي یې پرېږده، او اصلاح یې کړه، او بیا یې آزاد کړه. نو دا هغه حقیقت د مرئیتوب دی چې د اسلام دین هیڅکله د بشر حقوق تر پښو نه دي لاندې کړي، بلکې تر هغو یې ښه برپایه کړي دي. کفارو خو نه دي برپایه کړي، خو چې ونیسي وژنې یا ګونتنامو ته اچي د ژوند د ټولو هغو بې برخې کړي. د اسلام دین داسې نه وایي. په هر صورت باندې بله موضوع دا ده، هو اقام الصلاة، او المنز قائم کی و آت الزکات او زکات و لور کی چھوارس موضوعات جب والموفون او پاکون کی بی آهدهم فوادو سرددی ازاها غا وقت آهدو چدی وعدا وکری وعدا دا اللہ سر وعدا دا مخلوق سر ستا دا اللہ سر دیوے وعدی یو وعدا دی پلوح محفوظ کی وسر کرے دا چکل اٹول انسانان اللہ پیدا کر پشتنے زینی وکر اللہ ستو بی ربکم زستاسو خدای نیم طول انسانانو پا یو آوازو طول بلا ہو تو مش خدایه وعدا دی علتا و سرک کرده کل چه دنیا تراغ لیه بیانو اللہ نمانی ده بوت عبادت که یا ده گور عبادت که اغا وعدا ما تیده نیکی نده والموفون بی عهدیم اذا عهدو کل چه دی وعدا پلوه مفخوز که ده اللہ سرک کرده اغا وعدا برپایا که ول ده نیکی ده ده اغا یهود و نصارا و مشرکانو ده وعدا ما تکرده او حمدار ډول دوهمه وعده چې د الله سره دا کړې ده کله چې ته د اسلام په دین کې داخل شوې دا دې وویل
چې لا اله الا الله محمد رسول الله
دا څه معنی دا تا د الله عز وجل سره داسې تعهد وکړي داسې تعهد دې وکړي چې زه الله په خدایي منم او د الله ټول احکام منم او محمد رسول الله په پیغمبرۍ منم هغه چې کوم احکام د الله د لورې څخه راوړي دي هغه منم وقبلت جميع احكامه واركانه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فمن تب لا كيرز زطور احكام ده الله منم دا وعده ده الله سره وکړ تا که څو وخت المنز کزا کوي زنا و ناروا دي کول غلا دي کول غیبت دي کوي درواغ دي ویل دا وعده ما تکړه نیکی دي الله سوار کړ الله وی نیکی دادا کم کسان دي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا کله چې ده الله سره وعده وکړ یا در عالم ارواح ده یا دغه د اسلام راوړلو ده دغه وعده نو برپایه کړي په دې وعده کې بیا دروغجن ونهخېږ او د مخلوق سره چې دې کومه وعده وکړله هغه وعده هم برپایه کول د هر شي وعده زموږ خلک وایي زه وعده نه وعده ډېره غټه خبره ده مهمه خبره ده وعده نه برپایه کول کبیره ګناه ده یو څوک چې وعده وکړي او نه چې دا وي چې زه وعده بیا نه ترسره کوم دا کبیره ګناه ده او په حدیث کې راځي نبی علیه السلام د منافق په علامو کې و علامه دا شو ده اذا عهد لم يوفى کله چې وعده وکړي وفا په خپل وعده نه کې د منافق و علامه یې ښودلې ده نو وعده د مخلوق سره پر کول کې وعده وسره کړې وي د الله سره وعده پر کول ده او الصابرین فی البأساء او صبر کوونکي فی البأساء په سختیو کې او ضراء په مرضونو کې وحین البأس په وخت کې د جنگ دا بل خبره ده
حتما
و انسانانو ته په ژوند کې سختی راځي مرضونه راځي مسلمانان د کافرانو سره په جنگ کې لویږي د جنگ تکلیفونه د سختیو د مرضونو په دې ټولو تکلیفونو کې صبر کول استقامت کول دا لو خبره ده دا بل مهمه موضوع ده اولئک الذین صدقوا اولئک دا کسان چې دي الذین ها کسان دي صدقوا چې رښتینی دي په دین کې دا په عین حال کې و صداقت ته یو اشاره سوله نبی علیه السلام فرمایي وای تاسو فإن الصدق تهدي إلى البر وإن البر تهدي إلى الجنة او كما قال عليه السلام دا ورته تورې دي تاسو صداقت کوئ رښتینولي کوئ صداقت چې دی هغه تاسو نیکی ته بیایي او نیکی تاسو جنت ته بیایي او د درواغو څخه ځان وساتي او درواغ تاسو و جهنم ته بیایي نو دغه کسان چې دغه کارونه دغه شپاړس شیان چې یاد کړل دا صادق رشتین پا دین کی دی او دا جنتیان دی و اولائی که دا کسان چی دی هم دی المتقون پریزگاران دی حاصل دا خلاصه دا چی دا غشپار سیان اللہ عز و جل پا دا غا آیات کریمه کی یاد کرل دا غشپار سیان کچا پا خپل زان کی عملی کرل نو دا دنیا او دا اخیرت کامیابی با ایتر لازوی نیکی دا غشی کچا ساس پشتن نوکرل چی نیکی تا دا غا آیات و تو وایا او کله چې دی غوښتله چې نیکي ترسره کړي دغه آیات یاد کړه سره د ترجمې ابس د اسلام ټول احکام او اساسات پکښې دي او دا آیات کریمه بیخي ډېر مفهومونه کتابونه کتابونه جلدونه جلدونه په دا یو آیات کې راجمع شوي دي رانغوښتل شوي دي د مفهومه ډک آیات دي د هغه آیاتونو د جملې څخه ګڼل کېږي چې هغه د ډېرو مفهومونو څښتن دي نو داسې آیاتونه دا کلیدي حیثیت لري دا بس په خصوصي ډول مؤمن مسلمان یاد کی او ځای پر ځای باندې یې ووایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان دا آیات کریمه به د قصاص په اړه راغلی دي. دا آیات کریمه چې د قصاص په اړه راغلی دي شان رسول یې داسې و چې د کفارو رواج داسې و چې دوی به دا عادت درلودې چې کله به یې د قوم یو سړی ووژل سو نو دوی به دا ویل چې پلانکي قوم زموږ یو ټیټ رتبه سړی راوواژي، د دغه ټیټ رتبه سړی په عوض کې چې د دې پلانکۍ لوړ رتبه کس ونه وژنو پرېږدو یې نه، او کله چې به یو مرئی ووژل سو و موږ د دې مرئی په عوض کې د پلانکي قوم آزاد سړی وژو، او کله چې به یوه ښځه یا مینځه ووژل سول دوی به قسمونه یادوله چې موږ د دغه ښځې د دغه مینځې په عوض کې د پلانکي قوم هغه پلانکۍ د پلانکي لور وژنو. تا جاتې ځان ته افتخار بالی چې د یو ټیټ رتبه سړی په عوض کې د بل قوم یعنی د هغه قاتل قوم غټ رتبې والا سړی ووژنې، دا د دوی خپله بهادري بلل، خپل کمال دی غالي. الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې مسلمانانو ته ټولې د قتل مسائل روښانه کړي. دغه د قتل مسائل به لږ روښانه کړو، باره به بیا د آیات کریمه ترجمه. په اسلام کې الله عز وجل هر چا ته مساوي حق ولو ورکوي. که چیرې یو سړی راولاړ شو مرئی یې قتل کړي او مرئی مسلمانو د سړی پر قصاصي شي، که مرئی راولاړ شو قصدن آزاد سړی قتل کړي مرئی پر قصاصي شي. اصل قتل څو ډوله دی؟ دا قتل پیژندل لازمي خبره ده. یو قتل عمد دی، یو قتل شبه عمد دی، یو قتل خطا دی، یو قتل جاری مجرای خطا دی. یو سړی چې د یو چا د لاس څخه وژل کېږي د دغه څلورو قتلونو د لارې څخه وژل کېږي. قتل عمد دې ته ویل کېږي چې یو سړی راولاړ شي د قتل آله راواخلي، د قتل آله لکه توپک، توپنچا، چاړه او همدا ډول غټ لرګی چې سړی په وژل کېږي، غټه ډباره چې سړی په وژل کېږي. یو سړی آله د قتل راواخلي او قصدن یو څوک په ووژني او اراده یې هم دا وي چې هغه سړی قتل کړي، د آله هم په خپل اختیار استعمال کړي او دا سړی وژل یې هم اراده وي، دا قتل عمد دی. تا د قتلونو ډولونه زده کول لازمي دي. هر مؤمن مسلمان دغه ضروري احکام خو باید زده کړي، دا ډېر اسان او ساده خبرې دي. یو سړی د قتل آله راخلي، یو بل سړی په ناحقه باندې او بې موجبه په ظلم باندې قتلوي، قتل یې هم اراده وي، دا قتل عمد دی. دې ته قتل عمد وایي. که چا قتل عمد وکړي جزا یې دا ده چې د هغه کسانو د قریبانو له پاس څخه به د قاضي په فیصله باندې دا سړی پر اعدامېږي، دا قتل عمد. قتل شبه عمد دې ته ویل کېږي چې یو سړی راولاړ شي د قتل آله راواخلي او لکه د بیلچې لاس یا یو بل غټه ډبره یو چا ته جزا په ورکوي، قتل اراده نه وي چې دا سړی زه مړ کړم، مقصد یې دا وي چې کلک او سخته سزا وله ورکړم. کله چې دې ډبره پر راواخلي یا د بیلچې لاس دې پر راواخلي، هغه سړی چې ووایي کرار هغه سړی مړ شي، د خو د قتل اراده نه وه، د دا اراده نه وه چې هغه سړی مړ شي، اراده یې دا وه چې کلک سزا وله ورکړي، تصادف هغه سړی مړ شي، دا قتل شبه عمد بلل کېږي. او قتل خطا بیا دا دی چې یو سړی آله د قتل راخیستی وي، د یو سړی یې نه وژل اراده وي، نه سزا ورکول اراده وي، په غره کې یو هوسۍ ونی یا یو پسه ونی، تصادف د ټوپک ګولۍ راشي په سړی کې ومشتلېږي، دغه سړی کې چې د ټوپک مرمۍ ومشتله، ته خو دا سړی نه وژل اراده وه او نه یې قتلول اراده وه، نه یې سزا ورکول اراده وه، تصادف په خطا سره مرمۍ پکښې ومشتله، دې ته قتل خطا ویل کېږي. قتل جاری مجرای خطا بیا دې ته ویل کېږي چې یو سړی آله د قتل نه یې راخیستی، نه د آلې استعمال اراده وي، نه د بل شي وهل وژل اراده وي، نه د هغه سړي وهل وژل اراده وي، هېڅ مقصد یې نه وي، قربان بې دی وي ناببره راایلس پر یو بل سړي کې ومشتېږي، بې اختیاره راولوېدي، د ده دا مقصد نه و، لکه هغه توپک والا چې وسي ویشتل، ته د هغه لا مقصد نه و، بل سړی جن مړ شو، یا یوه ښځه یې ماشوم یې بغلته پرېستلې باندې راواوړي هغه ماشوم ووژلي، دا قتل جاری مجرای خطا بولي. دا څلور ډولونه قتلونه دي. دا اول قتل چې دی په هغه کې اعدام دي، په دا نورو درو قتلو کې دیت دی. د تورات او د انجیل احکام چې و په هغو کې دیت نه و، هغه یوازې قصاص. دغه څلور احکام، دغه څلور ډوله قتلونه چې چا وکړل، په دا هر قتل کې په هر انسان پورې درې حقوق مشلېږي، کې قتل عمد وکړي، کې قتل شبه عمد وکړي، کې قتل خطا وکړي، کې قتل جاری مجرای خطا وکړي، په ده پسې درې حقوق مشلېږي. یو حق د الله دی، الله عز وجل پوښتنه ځینې کړي چې د مسلمان قتل د مسلمان وژل دا یو ستره خبره وه، تا ولې بې باکي وکړله؟ زما یو بنده ستا د لاسه ووژل، د الله حق وپسې، دا یوه خبره. او دوهم حق د دغه مړي د قریبانو دی چې په ده پسې دي، د مړو قریبانو خو نه هم زړه درد کوي، وایي زموږ قریب، زموږ ورور، زموږ پلار، زموږ زوی، دا تا ولې ووژې؟ دغه قریبان یې هم زړه درد کوي چې قریب یې وژل شوی دی. دوهم حق یې د قریبانو دی. او دریم حق د مړي دی، هغه کس چې ووژل شو دا کس هم دغه وایي، وایي تا ولې زما څخه د ژوند بهترین نعمت چې هغه ژوند و دا نعمت دې ولې زما څخه واخیستې، ولې دې زه ووژلم؟ کله چې یو څوک اعدام شي، ووژل شي، قصاص شي، نو د دغه سړي څخه د قریبانو حق واوښتی، او پر دې سړي باندې د دغه مړي حق هم پاته دی، او د الله حق هم باندې پاته دی. دا بیا د آخرت په ورځ پوښتنه ځینې کېږي. او که قتل خطا او قتل جاری مجرای خطا، په هغه کې بیا حکم داسې دی، کله چې د مړي و قریبان ته دیت ولور کړي، د قریبان حق یې په دیت خلاص شو، هغه دا حق نه لري چې دی ادا کړي. د مړي و قریبان ته چې دیت ولور کړي، د هغو حق خلاص. او قتل خطا چې څوک وکړي دوې میاشتې و پرله پسې روژه نیسي، د الله حق خلاص. او د مړي حق قیامت ته پاته دی، بیا د الله فیصله ده چې هغه مړي په څه شي راضي کړي او کېده داسې حق وراخلي، د الله په علم کې. په هر صورت باندې که چېرې یو چا قصدن قتل وکړي، د قتل په عوض کې د قریبانو حق دادي چې قاضي ته پیشنهاد وکړي او قاضي دا سړی راکش کړي د اعدام فیصله باندې وکړي. خو که چېرې قریبانو دا وویله چې موږ دا سړی وژنو، نه دیت ځینې اخلو هم یې اخیستلی شي، که وویله چې معفو یې هم یې ځینې اخیستلی شي. دغه حکم الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې فرمایي، او انسانانو ته دغه شی ښیي چې ستاسو لپاره قصاص ستا په مړو کې، یعنی که چېرې نارینه را ولاړشي ښځه مړ کړي، ښځه نارینه مړ کړي، او کوچنی لوی مړ کړي، لوی کوچنی مړ کړي، مرئی آزاد مړ کړي، مرئی آزاد را ولاړشي مرئی مړ کړي، او زوی را ولاړشي پلار مړ کړي، که پلار زوی مړ کړي بیا قصاص نشته باندې. او که چېرې دغه ټول قتلونه قصدن وسول، په دې کې قصاص دی او تاسو به وشل کېږي. وذكر الله جل جلاله فرمائي يا أيها الذين آمنوا ايها وكسانو چه ايمان مراوري دي پر الله و پر رسول او پر رزد قامات باندي كوتب پرس قل سوي دي عليكم پر تاسو باندي القصاص و قصاص قصاص برابر والي تويل كيش پر لغت كي يا قصاص پر لغت كي پر قول تويل كيش برابر والی څخه مقصد دا دی چې هغه دی ووژي، دی مو وژنه دواړه سره برابر شول، یا پرې کولو ته ویل کېږي چې د ژونده څخه پرې کړل شو، دا کس هم د ژونده څخه پرې کړل. په هر صورت باندې اصلاحي معنا یې دا ده چې یو څوک قتل وکړي، د قتل په بدله کې دی وژل، دې ته قصاص ویل کېږي. فیل قتلا په وژل سوو کسانو کې، الحر بالحر آزاد په آزاد باندې وژل کېږي، قصاص نشي. والعبد بالعبد مرئی په مرئی باندې، والانثى بالانثى شذا پر شذا باندې. دا چې نه ده چې تا خور سړی مړ کی په عوض کې څو خوران وژنې، یا د مړی مړ کی په دمړی په عوض کې خور وژنې، بلکې زموږ د علما او اتفاق دا دی قاتل چې هر څوک کم رایي وو، که خور وو، که شذا وو، هر څوک چې وو هغه قصاصیش. او پمن پس هغه سړی عفیه چا په وکړل سي، له ودته من اخي د ورور د طرف څخه شی اون دی یو شی عفا ورته وکړل سي. فتباع فاستبداری د دلر بالمعروف په نیکی سره، اتباع په نیکی سره، نو دادا چې دیت ولا وکړي هغه عفا ورته وکړل، د اعدام څخه خلاص کی. دغه کس چې د اعدام څخه خلاص شو، په دې باندې بیا لازمه خبره دادا چې دی واغه ته دیت ولا وکړي، ټول دیت ورکړي، یعنی مې ولا ورکړي، که هغه هر ټول ور معاف کړل هم جایز ده. په یوه خبره دا ده چې دا خبره لازمي ده چې زموږ په خلکو کې داسې رواج دی چې کله یو څوک په موټر چا وهلي، وایي زه دیت نه ځینې اخلم، داسې نه چې شهید ته تاوان ورسیږي، یا شهید ته هیڅ تاوان نه رسیږي. دا دیت چې دا د قریبانو حق دی، دا د شهید شهادت په دې نه خرابیږي، دا رواجه خبره ده. و یا د خپل شهید شهادت ولې خرابوم، هیڅ نه ځینې اخلمه، که ځینې اخلې هم ستا خوښه ده، که نه ځینې اخلې هم ستا خوښه ده، دا ستا حق دی، د شهید سر هیڅ اړه نه لري. د شهید حکم آخرت ته پاته دی، هغه خپل حق بیا غواړي، د الله په حضور کې ځینې غواړي. دا خبره لازمه ده. ایوه دا خبره لازمه ده که چیر یو سړی راولاړ سوی ظلم یې کړی، ناروایه کړی، یو سړی یې په ظلم وژلی، ټوټه ټوټه یې کړی، یا یې په اور سوځلی، یا داسې نور بل ډول ظلم یې ورسره کړی، او دا قاتل ونیول سي، د دغه قاتل وژل بیا به په هغه څه عذاب باندې نه وي، بلکې یوازې وژل به وي. ده چې پر هغه مقتول پر هغه شهید باندې څه عذابونه تېر کړي دي، مسلمانان بیا دا حق نه لري چې پر دغه ظالم قاتل باندې هغونه عذابونه تېر کړي. د اور عذاب منع دی، او په هغه طریقه باندې چې دوی وژلي وي، ظلم یې کړي، هغه طریقه منع ده. ځکه یو حدیث کې راځي، عورنیین یوه ډله وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، ویل یا رسول الله، موږ ایمان و اسلام قبلوو، او موږ ته یو مریضي پیښه ده، ته موږ ته یوه داسې علاج راوښیه چې زموږ دغه مریضي خدای ښه کړي، نو موږ به ایمان و اسلام راوړو. دوی ته دغه مرض پېښ شو چې اوبه به یې څښلې، څښلې اوبېدله به نه، نسونه به یې ورته پړسېدله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې دا بیعت وکړي چې موږ ایمان و اسلام قبلوو، خو په دې شرط چې ته موږ ته علاج راوښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل، ول دا خلک وزه غره ته، په غره کې د مسلمانانو یوه ډله ده، د اوښانو، هغه د مسلمانانو څاروان، هغه د اوښانو پوهوونکي چې دي، هغه ته ووایه و دې خلکو ته د اوښ بولي او د اوښ شیدې سره ورګډوي ورکوي، خدای تعالی به دا مریضي ښه کړي. هغه صحابي دی بوتلل هلته په غره و په دښتو په ځنګل کې چې د مسلمانانو اوښان وه، او هغو یو څاروان درلودی، هغه یې پیدا کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه هدایت یې ورته ووایه. هغه سړی هم دغسې وکړله، دغه د اوښ بولي او شیدې به یې سره ورګډولې، دوی ته به یې ورکولې. دوی چې څو ورځې وڅښلې، کرار جوړ شول، چاغ شول، صحت یې برابر شو. قرار یې بدبختانو په خپلو منځو کې دا فیصله سره وکړله چې راسې دغه چوپان دی، که دا د اوښانو څاروان دی، دا به ووژنو، اوښان به بوز. نو دستې یې پر دغه مسلمانانو په څاروان باندې راواچول، دا یې داسې په ظلم باندې وواژي، په اور یې وسوځي، ټوک ټوک کې کالي یې ځینې وکښله، د مکې مکرمې پر دا ګرمو ډبرو یې وغورځوي، په ډېر ظلم سره یې شهید کړي دا د مسلمانانو د اوښانو پوهوونکي. نو په چابکۍ باندې اوښان په هوا کړل، ویې تښتول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې هغه اورنیین په دغه سې ظلم باندې هغه صحابي مسلمان شهید کړی دی، او خپله یې اوښان تښتولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته امر وکړي، هغه پر اوښانو پر آسانو باندې پسې سپاره شول، چابک پسې ولاړله، اورنیین یې ونیول. کله چې اورنیین ونیول، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ورته وکړي چې دوی هم په هغه څه تکلیف سره ووژني لکه څرنګه چې دوی هغه مسلمان صحابي وژلی دي. صحابه وکرام هم دې په دغه تقریب باندې ووژل، پر ډبرو یې وغورځول، او د مکې مکرمې ډبرې ډېرې توجیه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې حال ولیدي، نو دغه وخت څه فیصله وکړله چې بیا به تاسو و خلکو ته هېڅکله عذاب نه ول ورکړو. یو څوک که ظالم سي، ناروا سي، که یو مسلمان په ظلم باندې شهید کړي، تاسو به دا ظالم قاتل ته هغه سزا نه ورکوئ، فقط وژنست بیا. دغه وخت څه دا فیصله شوه. بل حکم دار د آیات څخه ثابتېږي، تفسیر شریف لیکلی دی، کچیر لس کسان را ولاړ شول، یو سړی ووژي، لس سره پرې ادامېږي. یعنی دا نه ده چې لس کسانو پرې وسړی نه ادامېږي، آن تر دې وایي که سل نفاره وي، یو مسلمان شهید کلا هم سل سره پرې ادامېږي. دا یوه خبر. او کچیر پنځه ورونه د یو شهید وي، دا یو ورور عفو ورته وکړي، یا یې پلار عفو ورته وکړي، دا تا تقریبا دا سړی نه شي ادامولی، هغه به دیت نه. او بله خبره دا ده، دا جایزه نه ده چې یو سړی راولاړ سوی قتل یې کړی، ته راولاړ شه، د هغه قاتل په عوض کې د هغه ورور ووژنې، پلار یې ووژنې، سخت حرام دی. دا د مشرکانو کار و، په اسلام کې سخته منع ده په دې باندې. هېڅکله د یوه مسلمان ګناه او سزا پر بل مسلمان باندې نه لویش، یوازې هغه مجرم به وژل کېږي و بس. الله عز وجل فرمایي، فمن پس هغه سړی وفیه چې عفو وکړه سي له دته من اخیه، د خپل ورور د طرفه څخه، فمن پس هغه سړی عفو چې عفو وکړل سي له دته من اخیه، د خپل ورور د طرفه څخه، شیء د یو شي عفو ورته وکړل سي، یعنی معاف کړل سي، د قصاص څخه، د اعدام څخه، فاتباع پس تابعداري ده بالمعروف په نیکي سره، یعنی دی به دیت ول ورکي ټوله، یعنی میه څلرمه، و اداء او ادایه ده الیه ودته به احسان، په احسان سره هغه احسان ورسره وکړي، دی به احسان ورسره کړي. ذالک دا چې دی تخفیف، تخفیف دی من ربکم، در رب څخه ستاسو. ګوري په تورات په انجیل کې دا شی نه و، چا چې به قتل وکړي حتمن به وژل کېدی، بله لاره نه وه. دا الله جل جلاله ستاسو سره تخفیف وکړي، ای مسلمانانو، الله احسان درسره وکړي. ورحمتن او دا رحمت دی اسانیت در تراوی استلا فمنع تدا پس هغه څوک کې تجاوز وکی بعد ذلک ورست تر دغه یا قصاص را لی یا دیت را لی داغس خورست بیا هم تجاوز وکی فله فسدل را عذاب عذاب دی علیم دیر زیاد دردناک عذاب او داغ قصاص چه پر تاسو تدر کول سوی دی فدی که گتر ده ولکم تاس در پی القصاص دی پا قصاص چی حیات جون دی یا اولی الالباب ای تشتنان و دعقلونو لعل دا پارد دی چه کم تاسو تتقون تاسو زانون و ساتی دی نحاق قطلوس څنګه ژوند دی ژوند دا دی که چیرې یو سړی په سزا ورسېږي د قتل په بدله کې دی اعدام شي نو بیا بل سړی بیا د دې جرأت نسي کولی چې وایي قتل وکړي ځکه دا ورته ثابته ده وایي که چیرې زه قتل وکړمه نو خو زه هم اعدامېږم په هر صورت باندې درې جزي خبرې لا هم د دغه آیاتو سره تړلي دي هغه وایمه نو ترجمه پر دغه ځای بس کوو یوه جزي خبره دا ده که چیرې یوه ښځه راولاړه شوه بل ماشوم دی او د ځان سره په استلیو د شپې باندې راواوستل په خوب کې هغه ماشوم زوی یا هغه ماشوم لور چې و هغه کوچنی هغه وواژه دا قتل جاری مجرای خطا دی پر دغه ښځې باندې دوې میاشتې پرله پسې روژه نیول لازم دي دیت نشته باندې ځکه دا تر ټولو هغه نږدېترینه قریبه د دغه ماشوم ده دیت نشته باندې او دوې میاشتې مسلسله روژه به نیسي دا یوه مسله او دوهمه مسله دا ده چې کله یو څوک قتل وکړي د دغه قاتل دفاع کول حرام دی که یې پلار پټوي که یې ورونه پټوي که یې قریبار پټوي حمایه یې کړي دا کار حرام دا به نه کړي قطعا او که چیرې داسې وشي چې یو څوک د یو چا سړی ووژل شي د دغه سړي قریبان بیا ځي وایي په یو سړی راوژلی دي دوه کسان یې وژنم دا حرام کار یا وای که چیرې هغه سړی په لاس نه راغي پلار یې والا کراس ولاړ شي ورور یې والا کراس ولاړ شي دا جهالت دی د دغه خبرو په خلاف د آیات کریمه نازل سوی دي چې کفارو به دغسې کارونه کول صدق الله العلی العظیم.